سات سره د مبارزې نوې د نوې ستراتیژي په اړه باندې نو تاسو له موږ سره ملتیا وکړئ. ورځ مو نیکمرغه.
وخت مازیګر څلور بجې شوې. روانه یو ساعت خبرونه چې تر پنځو بجو پورې دوام کوي پکې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې له خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدلې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو بیا له دې خبرو چې د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا د سیمې پخوانی والي میخایل ساکاشویلی چې اوس نه د ګرجستان او نه هم د اوکراین تابعیت لري غواړي بیرته اوکراین ته ولاړ شي. دوه اونیزې خبرونه د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې د خبرونه په دوهم نیمایي کې اوریدل شي. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو نن د قزاقستان په پلازمینه کې پر یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پیژندل سوي لرغونپوهې نانسي دوپلي پر مړینې خواشیني څرګنده کړه. د ناټو سرمنشوي د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی. د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو محمد اشرف غنی او رجب طیب اردوغان نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي ولسمشر اردوغان په دې کتنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ هرکلی وکړ او ویل چې ترکیه په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو ده.
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
جمهوری ریاست وی ولسمشر اشرف غنی له خپل ترکی سیال سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان په سیمه کې یو فرصت ته زمينه برابر کړي چې باید ښه استفاده ورڅخه وسی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میلادي میاشت افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس د پیژندل سوي لرغونپوهې نانسي دوپري پر مړینې خواشیني څرګنده کړه. محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د افغانستان د کلتوري او تاریخي میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د نانسي دوپري هڅې د قطر د قدر وړ ګڼلې دي. نانسي دوپري چې په خټه امریکایي وله اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه چې تېره شپه د نه اتیا کلونو په عمر مړه سوه. په همدې تړاو په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ځانګړي شارج دفیر هوګو لارنس هم د میرمن دوپري پر مړینې خواشیني ښوولې او ویلي دي چې هغې له 1918 میلادي کال څخه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي اثارو د خوندیتوب لپاره نه ستړې کېدونکې هڅې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د میرمن دو پرې مړینه یوه ضایعه وګڼله.
د افغانستان د خلکو لپاره شاوخوا 60 کاله خدمت وکړه، کار یې وکړه، هغه د تعلیمي، فرهنګي او بیلابیلو برخو کې چې د دې نشتون د افغانانو لپاره او د دې ټولنې لپاره یوه ستره ضایعه ده.
میرمن نانسي دوپري ته د افغانستان لپاره د ارزښتمنو خدمتونو له کبله د افغانستان تابعیت هم ورکول سوی و. د جوزجان محلي چارواکي وایي په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د تحرکاتو له کبله زیات کسان په خپلو کورونو کې راګیر پاتې دي چې کافي خواړه او دارو درمل نه لري. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ 80% اوسېدونکي نورو سیمو ته کډه شوي. په درزاب ولسوالۍ کې دا مهال د داعش د تقریبا زر تنه وسلوال راغونډ سوي او حمله یې کړې. د امنیې قمندانۍ ته څیرمه پر سیمو هم کنټرول لري. د ولسوالۍ ښوونځي یې تړلي. 3500 زده کوونکي له زده کړو بې برخې سوي. د داعش په وسلوالو کې چچنیایان او پاکستانیان هم شامل دي. دغه ولسوالۍ چې 1,00,000 اوسېدونکي لري 80% یې نورو سیمو ته بې ځایه سوي. تر دې مخکې راپور ورکول سوی و چې وسلوالو طالبانو او د داعش جنګیالیو د درزاب او قوشتېبې ترمنځ لار کې 30 مسافر برمته کړي دي، خو د جوزجان چارواکو دا خبر رد کړ. له پاکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي 10 کسان هغه وخت مړه او 14 نور ټپیان شول چې په پنجاب ایالت کې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټریلر سره ټکر سو. پولیس وایي ټکر پرونه وخت لا یا شرګوټي ته نږدې د مسافر وړونکی موټر د تیز سرعت له کبله سوی. چارواکي وایي 10 وړ مړه سوي کسان دی وی کورنۍ غړي دي. د پولیسو په خبره دغه کسان یو واده تر روان و. د ناتو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یانس سټولټنبرګ نن له بی بی سي سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلند بې باکانه وباله او ویل ناتو باید د یو نړیوال ځواب برخه وي. د ناتو سرمنشي له شمالي کوریا غوښتنه وکړه چې خپل اټومي او د میزایل پروګرامونه ودروي او له نورو ازموینو ډډه وکړي. د ویل د شمالي کوریا وروستي اټومي او د میزایلو ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو ښکاره سرغړونه ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو د پروګرامونو پر سر لانجه په تیرو څو کلونو کې د نړۍ تر ټولو بدو بحرانونو څخه ده. انټونیو ګوتریش دا خبره له یو فرانسوي ورځپاڼې سره په هغه مرکه کې کړې چې نن خبره شوې ده. هغه ویلي دا تر ټولو جدي بحرانونو څخه دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورسره نو مخامخ شوي. د اوکراین پولیس نن د پولینډ سرحد ته څیرمه په خپلو پوستو کې په تحقیقاتو بوخت دي. دا په اصل کې د چې تمه کیږي د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والی میخایل ساکاشویلی اوکراین ته ورسیږي. ساکاشویلی ویلي چې غواړي نن اوکراین ته ولاړ سي او یو ور بیا د اوکراین طبیعت واخلي. له ده څخه دغه طبیعت اخیستل شوی و. کدی اوکراین ته داخليږي دا خطر شته چې د ګرجستان د حکومت په غوښتنه ونیول سي یا هم د ضروري اسنادو او د کوم هیواد د طبیعت د نه درلودو له کبله اوکراین ته د ننوتلو مخه ونیول سي. او تازه اټکلونه شي چې د ایرما په نوم زورور طوفان د امریکا په فلوریدا ایالت کې ټمپا شار ته مخه کړې ده. دغه طوفان د کیوبا او کرابین د نورو ټاپوګانو له ځپل وروسته په شدت د فلوریدا لوري ته روان دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. دا هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو فهرست. ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکیې او قزاقي سیالان سره لیدلي. دا شان په یو بل راپور کې اوري چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو سازمان له استازو سره په کتنه کې د دغه سازمان په بنسټونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغان.
همدارنګه د پیژندل شوي لرغونپو نانسي دوپری چې پرون د نوی کلونو په عمر مرشوه د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
د پنځوسو څخه تر شپېتو کالو په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې یې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل.
دوه نیز خبرونه د ورکوشو عزیزانو او د انصاف پلټه کې د خبرونه په دوامه نیمایي کې اوریدل شي. هله دا ملتیا مو کړی. مننه چې ازادي رادیو او ری وسم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې له خپل ترکیې او قزاقي سیالانو سره لیدلي. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل استانې په اقتصادي برخو او انقرې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي که اسلام آباد وغوړي ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکولو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. اجمل تورمان پرې راپور لري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو خکولو په برخه کې هڅې کړي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د یکشنبه په ورځ د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د نوموړي په وینا په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې شوې او دغه شان د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د ترکیه ولسمشر ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خکولو لپاره هڅې وکړي. او ولسمشر هم په ځواب کې ویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
گفتگوی همه جانبه با پاکستان هست.
خغلی مرتضوی وی افغان ولسمشر د خپل قزاقي سیال نور سلطان نظربایو سره هم لیدلی او دواړو ولسمشرانو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په پراختیا په ځانګړي ډول د هغه ریل پټلۍ نه د استفادې په اړه چې له ازبکستان او قزاقستان له لارې له چین سره نښلي ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په لومړۍ غونډه کې د ګډون په هدف استانې ته سفر وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې ترکیه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. د نړیوال اړیکو د چارو کارپو رحمت الله اشرفي ورته ځواب وایي.
کشور ترکیه یکی از کشورهای قدرتمند
ترکیه یو ځواکمن اسلامي هیواد دی او شاید د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هڅې وکړي، خو مثبته نتیجه ترلاسه کېدل ترې ستونزمن ښکاري، ځکه له کلونو راهیسې ځینو هیوادونو غوښتل چې پاکستان افغانستان سره همکاري ته اړ کړي، خو د پاکستان لپاره د هغه هیواد خپلې ګټې مهمې دي.
په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون کړی چې هدف یې د یووالي پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او علمی برخو کې له همکارۍ څخه ملاتړ او نړیوال امن او ثبات دی. خو ولیدل شي چې دغه غونډه او د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره د ولسمشر غنی لیدنې کتنې د افغانستان د سولې په برخه کې څه نتایج له ځان سره درلودلی شي.
بلخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان ولسمشر په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دغه سازمان د عملی اصلاحاتو د فعالیتونو د څرنګوالي او په کارونو کې د شفافیت غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی په دغه کتنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له لوري د واحد او تاثیر لرونکو پروګرامونو په چمتو کولو هم ټینګار کړی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بنسټونو د استازو په حضور کې له دوی غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د خپل کړنو او فعالیتونو په اړه معلومات د حکومت په واکې ورکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محمد اشرف غنی ویلي د معلوماتو ورکړه به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو څرنګوالی روښانه کړي.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمانونو له لوري د یو واحد او تاثیر لرونکي برنامو غوښتونکي یو، او همدارنګه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو د کړنو او فعالیتونو اړه معلومات حکومت په واک کې ورکول شي ترڅو د فعالیتونو ترسره کولو څرنګوالی روښانه وي او شفاف حساب ورکول رامنځته شي.
په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې راغلي دغه کتنه تیره ورځ سوي او په کې ټینګار سوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هیڅ بنسټ نسی کولای د دغه هیواد له وزارتونو سره د پروژو دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي، بلکې دا پروژې باید د کابینې په غونډه کې مطرح سي چې حکومت او خلک په جریان کې وي. ملګری ملتونه چې له کابل سربیره په یو شمېر ولایتونو کې هم څانګې لري په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، روغتیایي او بیلابیلو نورو برخو کې فعالیتونه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامات یې مموتو له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي دي چې د دغه سازمان اړوند بنسټونو کې به په دې اړه په راتلونکو پلانونو کار وسي. ښاغلی مموتو ویلي ملګری ملتونه له افغان حکومت سره د کار په طریقه کې بدلون او ګډې همکارۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر غوښتنه د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې په دې سره به نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ولري. د چارو کارپو قدرت الله ځواک وایي
موږ خپلې ازادۍ او د ملي حاکمیت پوښتنه مو چې ده هغه به موږ ورسته یو لغوم نیسي.
ښاغلی ځواک وایي افغان حکومت باید په افغانستان کې د ټولو بهرنیو او کورنیو مرستندویو موسسو او بنسټونو کارونه وارزوي او د کارونو د ښه مدیریت په هدف ورسره له نږدې کار وکړي. افغان ولسمشر ویلي افغانستان د پیسو نړیوال صندوق، نړیوال بانک او اروپایي ټولنې او ټولو بنسټونو سره د همکاري ښې اړیکې لري او د اصلاحاتو لپاره یې داسې شرط برابر کړی چې له افغانستان سره د یادو بنسټونو مرستې مشروطې وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیاست. د افغانستان اجرایي ریاست اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د پیژندل شوې لرغونپوهې نانسي ایچ دوپری پر مړینې خوشینی څرګنده کړه. نانسي دوپری په خټه امریکایي وه. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه او پرون د 90 کلونو په عمر مړه شوه. فرشته جلال زید هغې د ژوند په اړه لنډ رپورټ برابر کړی او د اورېدو بلنه درکوم.
کله چې مینن خبری اژانسونه کتل چې د نانسي دوپری پر ژوند دا رپورټ درته برابر کړم، زما لپاره په زړه پورې وه چې د دې ژوند له سره معمولي نه و. د نانسي دوپری مور او پلار امریکایان وو، خو دا د هند په جنوبي ایالت کیرلا کې زیږېدلې وه. نانسي دوپری په 1908 میلادي کال کې په کیرلا کې وزیږېده. خپل کوچنیوالی یې په هند کې تیر کړ او کله چې ځوانه سوه د امریکا په معتبر پوهنتون کولمبیا کې د چینایي ژبې زده کړه وکړه او د خپل ژوند له رښتینی مینې سره په افغانستان کې مخامخ شوه. د هغې یو مشهور کتاب دی افغانستان اوور ای کپ اف ټی، یا د افغانستان خبرې له یوې پیالو چای سره. د ډیر نور کتابونه هم لیکلي دي. دا په 1912 کال کې کابل ته ولاړه. هغه مهال د دې خاوند د امریکا د متحدو ایالاتو په سفارت کې ډیپلوماټ او په افغانستان کې ماموریت درلود. دې له افغانستان سره نانسي دوپری آشنا کړه او دا شای نه پوهېده چې تر مرګه به په همدې هیواد کې پاتې شي. د ګارډین ورځپاڼې لیکلي نانسي دوپری افغانستان ته تر رسیدو وروسته د امریکا د سفارت له کافیګانو او تشریفاتي ژوند ستړي سو او خپل ځان ته نوې کور انتخاب کړ. هغه په کابل کې له تاریخ او لرغون پیژندونکو لوی دوپری سره تر آشنایۍ وروسته له خپل ډیپلوماټ خاوند څخه طلاق واخیست، ورڅخه جلا سو او پریکړه یې وکړه چې تر دې وروسته به افغانستان کور وي. نانسي دوپری د ژوند په وروستیو شیبو کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز مشري کوله چې د لوی دوپری د فکر پر اساس تاسیس شوی و. نانسي دوپری په 2010 میلادي کال کې له ګارډین سره په یو مرکه کې ویلي وو، کله چې زه له خپل خاوند جلا شوم او له لوی دوپری سره مې ژوند پیل کړ، نو موږ په کابل کې په یو لوی جنجال بدل شوی وو. پر افغانستان د شوروي له يرغل سره د نانسي دوپری ژوند لا زیات ستونزمن شو، ځکه د هغه وخت حکومت لوی دوپری زنداني کړ او وروسته یې دواړه له افغانستانه وشړل. خو نانسي او لوی ډیر لری نه ولاړل، غوی په پېښور کې کار پیل کړ. د نانسي او لوی دوپری یو لوی کار د هغو کتابونو او لیکونو او اسنادو راغونډول و چې په افغانستان کې د جګړې په کلونو کې خلکو له دولتي مطبعې، کتابتونونو او آرشیفونو راایستلی وو. د اور بلولو لپاره یې کارول، دکاندارانو پاکټونه ورڅخه جوړول او ځینې خلکو د سرک پر غاړه خرڅول. د نانسي دوپری او لوی دوپری د مینې له خبرو او غوغا سره ملګري کیسه په 1909 میلادي کال کې چې لوی په پېښور کې مرسو نیمګړی سو، نانسي خپل کار ته دوام ورکړ او د راغونډو کړو اسنادو، کتابونو او تاریخي لیکونو له 300 بوریو سره کابل ته ستنه شو. هغه د مالیه له وزارت څخه پیسې او د کابل پوهنتون څخه ځمکه واخیسته. ټول ارزښتمن آثار چې دی ورسره راوړي وو په انټرنیټ کې ثبت شول او ذخیره شول او په افغانستان کې د اکاډمیکو معلوماتو د مرکز لکه څنګه چې شای لوی دوپری هیله درلوده په جوړولو بریالی شو. نانسي دوپری د ژوند په وروستیو کلونو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې کابل غمجن دی. دی ویلي وو دا هغه زما پخوانی کابل نه دی، خو زه غواړم چې هغه کارونه چې لوی غوښتل ختم کړم او هغه کارونه پر مالوی دي. نانسي دوپری ګارډین ته ویلی وو لوی ماته لوی بوټونه پریشي او زما وړو پښو ته یې ډکول ګران دي.
پام دې موضوع تم کې ګو. نانسي دوپری د افغانستان د تاریخي میراثونو د خوندي کولو په برخه کې خورا زیات کار کړی دی. احمد تکل د مرحوم دوپری د هڅو پاړه د اطلاعاتو کلتور سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره مرکه کړې. ښاغلي باوري د مرکه په پیل کې د افغانستان د دې خواخوږي میرمنې د خدمتونو یادونه وکړه.
تر هر څه لومړی فرهنګیانو ته او هغه کسانو ته چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي دې خبر د اورېدو تسلیت وایم. نانسي دوپری د افغانستان په اړه د هغو څېړونکو د شمېرو څخه ده چې استثناءات یې زیات دي. لومړی استثناء تو دا دی چې هغه د 500 څخه تر 500 کالو په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالۍ په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل، او دا تحقیقات او څېړنې په خپلو هغه اثارو کې چې ولیکل په هغو کې ثبت او خوندي کړي دي.
هغه اثر چې دی کښلی دي او په هغو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان لرغونی تاریخ خوندي کړی، که د دې یادونه وکړي؟
د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسي دوپرې د خوا خپور شو او هغې ملي او نړیواله سطحه باندې خلکو ته وروپېژندي. دوهم د افغانستان تاریخي ګاید، تاریخي لارښود کتاب چې دا د افغانستان د ټولو ولایتونو په اړه باندې یو ستور دی چې دی خپله کړي و د خپله ګرځېدلې وه ټولو ولایتونو ته، او د هر ولایت څخه مناسب عکسونه او منظرې جمع کړي دي او په هغه کتاب کې خوندي شوي دي. درېیم کتاب چې هغه ډېر مهم دی هغه د افغانستان تاریخي ابدات، چې دا چور خپله په دري ژبه پوهېدله د افغانستان د تاریخي ابداتو په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه وروستی کتاب چې مختصر یې بیا خپور کړی و هغه څخه د ټول عمومي معلومات څخه یې یو مختصر غورچنګ جوړ کړی و چې هغه بیا ډېر لنډ معلومات تاریخي ابدې په اړه باندې و چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټولو ولایتونو استثناء که څو ولایتونه پاتې نو د ټولو ولایتونو په اړه باندې چې څه ابدات یې هغه معرفي کړي دي او دا تر ټولو مهم اثر دی.
ښاغلی باوري، د افغانستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې ویل کېږي چې میرمن دوپرې د تنظیمونو یا د ښکېلو ډلو له مشرانو سره په دوامدار تماس کې و، د دې لپاره چې د افغانستان موزیم او تاریخي آثار وژغوري. په دې اړه دقیقا ستاسو معلومات څه دي؟
دقیق خبره ده همداسې و، همداسې چې پخوا د امن په وخت کې د افغانستان د آثارو د ساتنې او پالنې او د هغو د مارش کولو لپاره هڅې کولې. په جګړو په کلونو کې هم د خپلو هڅو ته دوام ورکړي پرله پسې. یوه بېلګه تاسو ته یادوم چې د جګړو په ترڅ کې، د کورنۍ جګړو یا د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې آوازه خپره شوله چې د افغانستان د کلاتپې آثار چې ترېنی دي په نه اویا کال 1999 کال کې د شپړونو په ترڅ کې ترلاسه کړي و چې شمېر یې تر یو زره زیات طلایي آثارو ته رسېدي. آوازه شول چې دا آثار د دوو جنګي الوتکو په بدل کې اوکراین ته ورکول کېږي. همدا دلیل و چې دا رالل او د ټولو خطراتو په منلو سره دلته زیات شمېر فرهنګیانو ته دا ذهنیت ورکړي او د دوی سره یې خبرې وکړې. دلته په هغه مهال کې یو کمیسیون و د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې کمیسیون، دا رال دغه کمیسیون د خلکو سره یې خبرې وکړې.
د کوم کال وبخښل
شول چې دا معامله ونه شول؟ دا د 1993 کلونو خبره ده چې کومې دا دغه مهال چې افغانستان کې کابل ښار کې تنظیمي جګړې روانې وي. خو د دغه شوازو راپورټ کې دول سره سم هغه رالن او دلته د فرنګیانو سره یو ځای خبرې وکړې او بالاخره د هغه معاملې مخه ونیول شول. البته موږ هغه مهال د هغه وخت دفاع وزیر خدای بخښلی مسعود سره د همدې مسلې په اړه باندې دا کمیسیون د دې نانسي په شمول تماس نیوي او ورسره کښېنستلو چې هغوی اطمینان راکړي. وی ویل چې دا آثار به خوندي وي لکه پخوا چې وو، همداسې اوس هم خوندي پاتې شوي دي. او دا د هغه فشارونو نتیجه وه چې د دې په وسیله په ملي او نړیواله سطحه باندې مطرح شو.
د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې په افغانستان کې نوی نظام راغی، په دې ترڅ کې د افغانستان د ځینو لرغونو آثارو په ستنولو کې د نړۍ له بېلابېلو برخو نه د نانسي څه ونډه وه؟
دقیقا، نانسي هغه فرهنګ پاله وه چې هغې نه یوازې دا چې خپل د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول، بلکې هغه فعالیتونه هم ارګنایز کول، تنظیمولی چې هغه به د نورو موسسو د خوا څخه د افغانستان په دننه کې ترسره کېدل. دا ډېره ښه هم آهنګ کوونکې وه د هغو مرستندویو هېوادونو او مرستندویو موسسو چې فرهنګي چارې پر مخ بیولې د افغانستان لپاره.
د پیژندل شوې لرغون پوهې نانسي اچ دوپرې د فعالیتونو په اړه مو مرکه اورېده. هغه له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه او پرون د 90 کلونو په عمر مړه شوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پورې پر همدې سپا ووري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا د سیمې پخوانی والی میخائیل ساکاشویلی چې اوس نه د ګرجستان او نه هم د اوکراین تابعیت لري غواړي بیرته اوکراین ته ولاړ شي او د دې هیواد د تابعیت اخیستو لپاره په محکمه کې خپله دعوه مخته یوسي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اډیسا د سیمې پخوانی والی میخائیل ساکاشویلی نن د ځمکې له لارې له پولند څخه اوکراین ته ننوځي. د اوکراین پولیس هم له دغې ګډې پولیس سره د تیارسۍ په حال کې دي. نه څلوېښت کلن ساکاشویلی ویلي ټینګ عزم لري چې بیرته اوکراین ته ولاړ شي، خو د دې خطر هم شته چې اوکراین ته له ننوتو سره سم د ګرجستان د حکومت په غوښتنه ونیول شي، یا هم ښایي ورته په دې خاطر چې هغه بې وطنه دی او لازم اسناد نه لري د ننوتو اجازه ورنکړل شي. تبلیسی ساکاشویلی چې نه کاله له 2004 نه تر 2014 کاله پورې د ګرجستان د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې، د خپلې واکمنۍ په موده کې له قدرت په ناوړه استفادې او د ملکیتونو په اختلاس تورن کړی او د هغې د نیولو او ورسپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې هغه د سیاسي انګیزې له مخې پر ده لګول شوي دي. ساکاشویلی په 2015 کال له ګرجستان او اوکراین ته ولاړ چې د دې هیواد له لویدیځ پلوي حکومت سره د اډیسا د سیمې د والي په توګه دنده ترسره کړي. هغه په 2015 کال کې چې کله یې د اوکراین پاسپورټ واخیست، د ګرجستان تابعیت له لاسه ورکړ، ځکه هغه هیواد دوه ګونی تابعیت ته اجازه نه ورکوي. ساکاشویلی د 2014 کال په نومبر کې وروسته له هغې د تبلیسي د والي په توګه له دندې استعفا وکړه چې د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنکو سره یې اختلافات پیدا شول. پروشنکو هم په جولای میاشت کې چې کله نوموړی له اوکراین نه بهر په سفر و، د اوکراین تابعیت ورڅخه واخیست. ساکاشویلی ویلي بیرته اوکراین ته د دې لپاره ځي چې د دغې پریکړې پر ضد په محکمه کې دعوا وکړي او سیاسي فعالیت بیرته پیل کړي. ساکاشویلی دغه راز ویلي په اوکراینی پاسپورټ سفر کوي او هیله مند دی چې له پولیس سره د اوکراین یو شمېر سیاستوال او د پارلمان غړي او هم د هغه د ګوند په زرګونو پلویان چې ده په اوکراین کې تاسیس کړی د ده هرکلی وکړي.
دا نور راپورونه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com، همداشان www.facebook.com/azadiradio. اوس هم راځو یو بل موضوع ته چې زموږ همکار پرې له پکتیا څخه رپورټ رالېږلی. په پکتیا کې د سلو یتیمو زده کوونکو لپاره د حماس خیریه بنسټ او اسلامي دعوت ګوند ولایتي دفتر لوري په شریک ډول په شخصي غونځي کې د وړیا زده کړو زمينه برابرېدو په موخه د دوړو ادارو لاري کاغذونه لاسلیک شول. نور حال د داوود تپان پراپور کې.
دا پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د اماس خیریه بنسټ په نوم یوې شخصي ادارې د یتیمو بې سرپرسته ماشومانو درتلونکو روښانه کېدو لپاره د دعوت په نوم په شخصي لیسه کې د وړیا زده کړو زمينه برابر کړه. د حماس خیریه بنسټ مشر ډاکټر عبدالهادي حماس رسنوي ته د قرارداد لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې دوی د غسل یتیمو او بې سرپرسته ماشومان د اسلامي دعوت ګوند مشر عبدالرب رسول سیاب په مالی ملاتړ په خوندزي کې شامل کړي او د زده کړو تر پایه لګښت دا په غاړه دی.
نن د حماس خیریه بنسټ په وړاندیز باندې د دعوت اسلامي ګوند په توافق باندې داسې یو ستره پریکړه ترسره کیږي چې هغه سلو یتیمانو بې سرپرست ماشومانو ته په شخصي ښوونځیو کې د زده کړې زمينه برابرېږي. د دې ټول لګښت به د دعوت اسلامي د ګوند مشر ښاغلی استاد سیاف ورکوي. چې موږ څومره محاسبه کړې ده، یو شاګرد باندې تقریبا 1,500 افغانۍ د میاشتې راځي، چې دا په کال کې تقریبا د سلو نفرو 1,500,000 کېږي. او دا چې تر پراغت زموږ دا توافق نامه دوی سره ده، د دې ټول لګښت 14.2 میلیونه افغانۍ راځي.
دا هم ویل چې دوی په لاس کې دومره امکانات نه لري چې دې ټولو ماشومانو ته پرې د هغوی د ضرورت وړ نور لازم مواد لکه د کتابونو کالی او بوټانو مصارف وکړي، خو تمه لري چې د سیمې تجاران به ور در دې برخه کې همکاري وکړي. د اسلامي دعوت ګوند د سویل ختیځ دفتر مشر عبدالحنان حق وین وویل چې دوی په خوا هم ورته همکاري کړې دي او بې سرپرسته ماشومانو ته په ښوونځي کې د وړیا زده کړو زمينه برابره کړې. خو دا په لویه کچه یو کار و چې په لوړ لګښت سره د عبدالرب رسول سیاب په مالی ملاتړ ترسره کیږي.
یو شای چې ډاکټر صاحب یادواري نه کړل هغه به زه یادواري کړم چې په دې کې د حماس خیریه بنسټ هم یو ونډه اخیستې ده. پاره د شاګردانو ته کتابونه او یونیفورم دا دوی اخلي، یعنی دا شاګردان له هر څه خلاص ترانسپورټ او فیس چې ده دا استاد پریږي چې یو ری شروع سی بخیر اصل نمبر پورا سی بیا کنور کسان پاتیو حسبم دا ان شاء الله چې نور تم زمينه برابر
د داموئل چې د اسلامي دعوت ګوند ل مشرتابه او غړیو څخه په دې ولایت کې د نور علمی پروګرامونو د پلي کېدو غوښتنه هم کړي او په راتلونکو کې به نور پروګرامونه هم پلي کړي.
وخت څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د مهمو خبرونو سرټکی درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او ترکیې ولسمشرانو نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د جمهوري ریاست یو ویان وایي چې د ترکیې ولسمشر په دې کتنه کې ویلي چې هیواد یې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس د پیژندل سوي لرغونپوهې نانسي دوپري پر مړینې خواشیني څرګنده کړه. میرمن دوپري چې څو لسیزې په افغانستان کې تیرې کړي، تېره شپه د 90 کلونو په عمر مړه شوه. د جوزجان ولایت محلي چارواکي وای په درزا ولسوالۍ کې د داعش ډلې د تحرکاتو له کبله زیات کسان په خپلو کورونو کې راګیر پاتې دي چې کافي خواړه او دارو درمل نه لري. د درزاب سرپرست ولسوال د یک شمې پر از ازادي رادیو ته وویل د ولسوالۍ اتیا فیصد اوسیدونکو نور سیمو ته کډه شوي. له پاکستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي لس کسان هغه وخت مړه او څوارلس نور ټپیان شول چې په پنجاب ایالت کې یو مسافر وړونکي موټر له یوه ټیله سره ټکر شو. د ناټو سرمنشي وایي د شمالي کوریا د اټومي او میزایل پروګرام یو نړیوال خطر دی او په وړاندې یې نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یانس سټولټنبرګ نن له بی بی سي سره په خبرو کې د شمالي کوریا چلند بې باکانه وباله. او د اوکراین پولیس نن د پولند سرحد ته څیرمه په خپلو پوستو کې په تحکیماتو بوخت دي. دا په اصل کې ده چې تمه کېږي د ګرجستان پخوانی ولسمشر او د اوکراین د اودیسا سیمې پخوانی والي میخایل ساکاشویلی اوکراین ته ورسیږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
کمدې چنند افغانستان د شپږیزې کرکټ لیګ سیالیو پنځم پړاو رسمن په کابل کې پرانستل شي. د افغانستان د کرکټ بورد عمومي رئیس عاطف مشال ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې سکل به شپږیزې له هر اړخه خوندوره او په زړه پورې وي.
شپږیزې به ان شاء الله د افغانستان د نوم د کرکټ د آینده او د موږ د لوبغاړو لپاره یو ښه مثال وي. خدای وکړي چې کال تر بله دا شپږیزې لا وغوړيږي. لا افغانان نه مهیله دا ده چې خارجي لوبغاړي روزونکو او مبصرین راغلي دي دي پوره پوره عزت وکړو او دوی ته خپل افغاني میلمه پالنه وخی.
د یادونې د چشپګي زده افغانستان تر ټولو ستري سوداګر سیالی چې سکل پرې د بیلابیلو کمپنیو او سوداګرو لخوا 115 میلیارد افغانۍ پانګونه شوې ده. په دغو سیالۍ کې د ګډون په هدف له لسو هیوادونو څخه شاوخوا دېرش بهرني لوبغاړي روزونکي او مبصرین هم کابل ته راغلي دي. د فوټبال لیگ د شپږم پړاو سیالۍ په لړ کې تیره ورځ موچای آمو له عقابانو هندوکش څخه لوبه وګټله. د فوټبال فدراسیون مرستیال بصیر قیومی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لوبې لومړۍ نیمایي بې نتیجې پای ته ورسېده، خو په دوهمه نیمایي کې د موچای آمو لوبغاړي فرهاد هادي یو ګول ووهه او لوبه یو د صفر پر وړاندې د موچای آمو په ګټه پای ته ورسېده. په پام کې ده چې د فوټبال لیگ د شپږم پړاو څلورمه لوبه د روانې اونۍ د چهارشنبه کورس د سیمرغال بورس او اباسین سپیتر منځوشي. او د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 15-0 پر وړاندې له اسپانیول څخه لوبه وګټله. دغه شان ریال مادرید او لیونتی یو د یو پر وړاندې او والنسیا او اتلتیکو مادرید 0-0 پر وړاندې لوبه مساوي پای ته ورسوله، خو سیویلا 3-0 پر وړاندې ایبار ته ماتې ورکړه. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه دیپورتیو له ریال سوسیداد، سلتا ویګو له الویس، اتلتیکو بلباو له جیرونا او ویاریال له ریال بتیس سره لوبېږي.
اوس هم دوونیزې خپرونې د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې خپرېدو ته چمتو دي. تاسو د خپرونې واورئ او ما ته تر شپږو بجو اجازه راکړئ.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت نه.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضر انشاءالله
موږ ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د پکتیا ولایت د یو ښوونکي کریم الله پښتون ځ خبرې کوو. دی وایي د او د پښان په سلګونو هغه ښوونکو چې په ښوونځي او لیسو کې درس ورکړي خو له کابو یو کال راهیسي حق او زامه نه ده اخیستی. په دې اړه د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د وزارت لخوا د پکتیا ولایت ته د ښوونکو بودیجه استول شوی او دغه ستونزه د پکتیا ولایت مسؤول ادارې هوار کړي او د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې دغه ښوونکي د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې د ستونزې هوارې ته تدابیر ونیول شي. لومړی به د ښوونکي کریم الله، ورپسې به د پوهنې وزارت د چارواکو او بیا به د پکتیا ولایت د مسؤلینو خبرې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورور تاسو سوګه د کوم زینم ټلیفون کړي؟
زمانم کریم الله جعفر د خوس ولای د مرکز څخه می تاسو اړیکه نیولې.
مشکل دسه ده؟
مشکل مو دا غل زده یو حق زخمه خون کې هم تقریبا موږ د 1315 هجری شمسي کال دی ورسته روبه ماش نو ته اوسه پر نه دی خسته.
سو کال کیږي چې تنخواه در نه اخسته؟
د 1315 د ورستۍ ورځې ماښام ته اوسه نه ده خسته، تقریبا 19 میاشتې کېږي.
په کومه لیسه کې ښوونکی؟
د شمال پیرانو د نسوانو، د شمال پیرانو د نسوانو علي لیسه یو ښوونکی یم.
څومره وخت کېږي چې دلته تدریس کوي؟
تقریبا دلته دوه کاله مې نور پوره کېږي.
د دې نه مخکې د اقوزامه اخیسته؟
او د دې نه مخکې مې اخیسته. د نوي حکومت پر تګ سره موږ حق زخمو کې زیات مشکل جوړ شوی دی. پخوا موږ ته حق زخمه په وخت راکول کېده، اوس زموږ حق زخمې ډېرې ځنډېږي او د بهانې برخه نور هم د زوف په طرف روانه ده.
علاوه د دې نه بل چیرې کار کوي؟
داسې نور کار نه کوم، بعضو کور ته ورځم، هلته شخصي ډول دوی ته درس وایم، هغه کله وي کار نه، بس یوازې موږ د هېڅ سرچینه هم دا حق زخمه ده.
ښه استاذه، دا مشکل د سرمعلم یا مدیر د لیسې ته وویلې؟
او موږ همشار د سرمالین سره د مدیر سره په تماس کې یو. دوی وایي چې موږ هغه ته امنیت ته ووایو، هغه موږ ته مثبت ځواب نه راکوي، بس په تمه تمه نه درکو نه درکو. په دې کې موږ 19 میاشتې پوره شوې.
دلته خو د پوهنې ریاست به وي یا د پوهنې مدیریت به وي کنه په ولایت کې؟
او ستا او دلته زوف ته بیخي دلته تو کار نه کوي، بس د خلکو باندې وخت تېروي، نن سبا یې درکو سبا یې درکو. تقریبا موږ ته یک وعده راکوي چې د کوچني اختر نه مخکې معاش درکوو، تر اوسه پورې نه ده راکړه.
څو کسان یوازې که نور استادان هم شته؟
نه، د خوست د مرکز ټول حق زخمه ښوونکي، همدارنګه د ولسوالیو اړوند ټول حق زخمه ښوونکي پاتې دي.
د دې شمېر به څومره څو استادان به وي؟
سلګونو دي، کلیا د سلګون نه هم واوړي، بېخي زیات دي.
والي صاحب ته هم دا عرض وړاندې کړی؟
نه، موږ د ښوونکو سره د ښوونکو سره همدارنګه د مدیر صاحبانو سره په تماس کې، هغوی وایي چې موږ تاسو مشکل حل کوو، خو هغې سره موږ پرله پسې اړیکه نیسو، هغه وایي چې موږ ته ځواب نه راکوي. کا ولایت مقام ته ورتګ موږ لپاره مشکل ده، ځکه چې هلته موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې ورته لاړ شو. هغه راته وایي داسې خپله ستونزه د خپلو ښوونکو سره، د خپلو سرښوونکو سره او مدیر صاحبانو سره شریک کړي.
نو مدیر صاحب د لیسې څه وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره مې اقدام کړی که نه؟
قانع کوونکی ځواب نه راکوي، بس موږ باندې یوازې وخت تېروي، نن درکوو سبا یې درکوو. په دې کې 19 میاشتې تېرې شوې.
مسئله ټوله په مرکز پورې ارتباط لري نو؟
او دا وایي بهاندې ریاست پورې همدارنګه اوږده بودیجه هم راغلي، او دلته زوف ته ادارې زوف ته او څوک خپل مسؤلیت په سم ډول نه ادا کوي. همدا وجه ده چې موږ مشروعنه تر 19 میاشتو وځنډېده.
دا اقوزامه نه ده اخیستې، څومره مشکل سره مخامخ کړي؟
هر دوکاندار موږ باندې پور لري، حتی نور مجبوری چې بس دا مقدس وظیفه پرې بل داسې کار وکړو چې هغه زموږ د کورنۍ عواید یوازې نه ده پوره، ځکه چې موږ د زیات زموږ د کورنۍ یوازې زه یم چې د عاید یوازې ذریعه ګرځېدلی، نور زموږ نه پرته نور پلار مې سپینګیری ده او نور وروڼه مې محصلین دي. موږ د بېخي زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو، حتی نور موږ د دوکاندارانو سره د مخامخ کېدو توان نه لرو.
ستا غوښتنه اوس څه ده چې موږ کومې ادارې سره په تماس کې شو چې دا ستا مشکل حل شي؟
د پوهنې ریاست پورې همدارنګه تر وزارت پورې باید موږ مشکل ورسول شي، موږ ته معاش باید نه راکول کېږي.
خسته ستونزه به شریک کړو د پوهنې وزارت له مقامات سره به شریک کړو.
بیا موږ د دې رادیو د قدرمنو کارکون څخه نړۍ مننه چې زمونږ د ستونزو په حال کې مرسته کوي او زمونږ غږ مسؤولو ته رابطه رسوي.
د انصاف پلټ
د دستون زمو د پهنې وزارت لوایاند موجب مهرداد سره شریک کړه. جناب مهرداد صاحب، په مرکز ولایتونو کې د اقزامی خوونکو پروسه څنګه ده؟
د اقزامی خوونکو په هر ولایت کې د هغه ولایت نیاز پر اساس استخدامي دي. په ځینې موارد متاسفانه د معارف د ولایتي ریاستونه د نیاز نه ډیر استخدام کړي دي، یا د هغه د بودیجې چې دوی ته په نظر نیول شوي وو د هغې نه ډیر حق ذهني معلمان استخدام کړي وو. دا یو مشکل پیش کړی وو چې مونږ خپل تفتیش هلته استولی دي او دوی مونږ ته گزارش راولی دي او د هغې د گزارش پر اساس انشاءالله چې حق ذهني استادان مشکل حلوو.
جناب مهرداد، دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د پکتیا ولایت نه د کریم الله په نامه یو ښوونکی آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا د 1395 کال د اخر ربع نه په دې خوا حق زمان نه ده اخیستی او همدا اوس هم تدریس کوي په ځینو ښوونځیو کې.
بله، هغه کسان چې د دوی د معاشونه د تیر کال نه پاتې شوي دي، د هغوی معاشات د تفتیش د نظر پر اساس او د گزارش پر اساس حتما ورکول کیږي. هغه کسان چې سه کال دا مشکل لري، دا مشکل حتما د ریاست معارف مشکل دي، ځکه چې مونږ د دوی تخصیص په منظم توګه دوی ته استوو او په دې اړه کوم خاص مشکل نه لرو. حتما کوم مشکل چې دي په ریاست معارف کې.
جناب مهرداد، یان داسې امیدواری شته، داسې تمه شته چې دغه استادانو مشکل به حل شي؟
انشاءالله حتما کتګوري کې شاملېږي او د هر یو کتګوري د حلولو لپاره به حل لار لرو. انشاءالله دې مشکل حتما حلېږي.
ډېر زیات تشکر.
مننه.
د دې ستونزې په اړه مو د پکتیا د والي لویاند عبدالله حسرت نه هم وپوښتل. جناب حسرت صاحب، د پکتیا ولایت نه یو خون کې ټلیفون کړی چې د 1395 کال د وروستۍ ربع تنخواه نه ده اخیستې، دا حق زمای خون کې ده. د پوهنې وزارت وایي چې بودیجه هم ولایت ته رسیدلې، په دې سکه مې ستاسو نظر غوښت.
د پکتیا د ولایت مقام دروازه تل خلاصه وي. د سهار له 3 بجو نه واخله تر مخستنه پورې موږ د دوی په خدمت کې یو. ښه به دا وي چې خپل عرضپاڼه او خپل شکایت را ورسوي تر څو که دای حق بجانب وي، د خپل حق ورسیږي. نو انشاءالله د دوی ستونزې به بررسی شي.
حسرت صاحب، دا وایي چې یوازې نه دی، بلکې د سلو نه زیات دغسې ښوونکي دي چې اقزامې درس ورکړی لیکن حقوق یې نه دي ورکړل شوي.
موږ د معارف ریاست د کارمندانو سره او له رهبرۍ سره هم ناسته کړې دي. هغوی سره مو په بېلابېلو برخو باندې دغه ریاست کومې ستونزې لري، کوم مشکلات لري، کوم کمبودات لري، په دې باندې مفصل بحث کړی. ټولو استادانو په نمایندګۍ کولای شي یا ټول په جمعي شکل کولای شي چې مقام ته رجوع وکړي، او که دغه ستونزه واقعي موجوده وي انشاءالله زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ستونزه به ډېر ژر هوار شي.
ډېر زیات تشکر.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د پکتیا ولایت زینو خونکو د حق زمه د نتر لاسه کول نه شکایت کړي، او د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې د دوی بودیجه پکتیا ولایت ته استول شوې ده. او دا مهم واوریدل چې د پکتیا ولایت چارواکو وویل دغه خونکو د ولایت مقام ته ورشي چې ستونزو ته د حل لارې پیدا شي. درنو اوریدونکو، دا و د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجوده وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښېدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي.
سلام علیکم ازادي رادیو ته سلام وایم. ما زوی ورک ته سامولانی میږي د شهرستان د ګردیز ولایت هم د پکتیا د ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې ما سره یو ورک دا کوم د سامولانی میږي شپږ میاشتې کېږي د ما زوی دا کا تلیفون چې درته کړی دا کړه د ما شمېره دې زه ته ورکړه او ما ته تلیفون وکړ ډېره مهرباني به دې او دېغه به م ډېر ثوابونه وي. زه دا شپږ میاشتې دغسې ګرد ورکړه ګردنه دوه وارې کندهار ته لاړم غزني ته لاړم هر جهې ته لاړم هېڅ معلومات ما ته نه کېږي خو که دغه معلومات دغه سړي دغه تلیفون ما ته وکړ ډېره مهرباني به وي. سلام.
وعلیکم السلام وروره. د همغه ورور پیغام دا دی.
زما قبلا د ننګرهار ولایت د درنټی نه تاسو سره به تماس یم او یو انسان لا په نامه چې د ژبه ګونګ ده او شپږو میاشتو مخکې د ننګرهار ولایت د درنټی په کلي کې او ما ولیده هلته د هر چا نو په نور ولایتونه در پسې نه لټوي او د ننګرهار ولایت دی چې ورپسې ولټوي کېدای شي خپل عزیز یادو چې خپل زوی ترلاسه کړي.
او د دې دوست د ټلیفون شمیره دا ده 0 او 2 اتیا او یا 8 سلوېشت 8 سلوېشت. یوې خور زنګ راته وهلی او په خپل ورک پسې ګرځي د دې پیغام به اول واورو.
بلې سړی لکه د ایران نه چې راوستی و یا پیدا شوی د عراق کې دی صدیق قد لري لږ چې هغه کوي د هغې نوم چې دی شکر الله دی ولد محمد شاه خان د قندوز د ولایت نه دی د محبس د څنګه کې د محبس کوڅه کې لکه هماغه ځای کې دی اوسېږي هغه هلته اوسېږي یو زوی لري چې نومېږي تاسو هغه ته وایي همدغه زمونږ شمېره هماغه نفري هم دېش مهربان دی.
مننه خورې. د هغه کس پیغام چې تاسو یې یادوي یو ځل بیا خبروم. کېدای سي همدا پیدا سوی کس هغه وي چې تاسو یې لټوي. له هرات څخه د دوست تیر وري دغه پیغام راستولی وو.
هرات څخه ځما تر کوم تاسو دلته هرات ترمینل کې یو نفر دی چې د ایران څخه راغلی نو غیر ارادي خبرې کوي خپل نوم او د ځای ادرس نشي ویلی. جب سړی په صورت تیار دی راغلی دی هرات په ترمینل کې دی نو که چېرې د ده عکس موږ تاسو ته در واستو همکاري به موږ وکړو او دغه همکاري تاسو وکړي چې د هر چا وو نو نه پوهېږم دغه د لوګر یا د کنړ د دغو منطقو بولم شاید د دغو منطقې نو هغه دی که چېرې دغه بیا په دغه مرض موږ سره تماس یم چې موږ به عکس در واستو هغه دی تاسو دغه همکاري وکړو.
مننه وروره. تاسو خپل شمیره نه دی ویلی نو زه به یې اورېدونکو ته اعلان کړم. 0 او یا 6 5 9 2 5 3.
السلام علیکم. زه محمد اخلاقی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د پساوت خبره کوم. زه د والک په اړه معلومات لرم. شپولان میشه بورې سترګې دی ژالمخې دی ومر یولس کاله دی. دی وایي چې د ګریشه راورکیم کور مې په بغه کې دی ماما کریس کې دی. که در مسلمان ورور زما سره دې په دغه شمېرې اړیکه ونیسه. ټلیفون شمېره د 0 او 3 5 5 9 0 0 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 او 3 5 5 9 0 0. دا د ټلیفون شمېره ده. خدای پام.
السلام علیکم. زاجان خبر کوم د نن ولایت مدالین سوالی شنه کوي. زه د یو کس په حق معلومات لرم چې د ځان سفي مالی په کوي پاکستان کې ماته ادرس معلوم دی. پاتې راته معلومه ده د ځان د کندهار د ولایت ارغنداب د ولسوالۍ د لوی تعدین نه معرفي کوي. دا ډېر 15 کاله کېږي چې زه د خپل کور نه راوتلی یم. دا کور ته نه یم تللی اوس 15 دی. هر سړی چې د دغه سړي په هکله معلومات غواړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 او 3 5 2 5 3 5. ستاسو توجه نه مننه. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هلی قدمونه همکارانو. په انګلستان د جولای باندې دا د ورکو شو ځان بخبرونه کې تاسو د چا په اړه باندې یو پیغام چانه شرکړه د محمد غفران ولدی کلسید د نورګل صالح مزار لري که دغه شماره کوم چې اعلان شوی و مونږ ته بیا تکرار کړئ یا دغه شماره باندې مونږ سره اړیکه ونیول شي 05543309 نو ډېره مننه.
بل السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. غواړم د یو شخص په هکړه معلومات درکړم. او کله چې یو شخص یو نجلۍ اختطاف کړې وه د هغې په هکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم. او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او نجلۍ والا کولی شو چې د نجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښې دي بیا د زما نمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې په هکله د اصولي اسلام د قایې څخه مې معلومات ورکړم. ډېره مننه.
له کندهار څخه د دې اورېدونکي د ټېلیفون شمېره ده 0 88 42 338. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک اسیان پکښې لټوئ.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 43 31. یو ورې بیا وایم 0 00 02 43 31. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 11 45.
اولین ترخیلی ما دی سبز نه دلته و نفر نه درکه شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګل نواز ده ولد شان نواز دی وایي چې زه د ننګرهار یم دا 4 میاشتې کېږي نه درکه شوی دی مونږ په کلي کې ګرځي که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغه شمارې ته دې زنګ وایي 0 05 50 23 13 15. دوباره تکرارم 0 08 15 23 31 15.
زما ولایت نه فراه ولایت د کلستان ولسوالۍ زما کار دی د جام په نامه چې ورک شوی دی په دغه نام په دغه نمبر یې ما ته زنګ ووهي 0 08 40 10.
السلام علیکم. زه میرانشاه رمزر یم د غزني ولایت د ابي بند ولسوالۍ توجنې له کلي ازادۍ راډیو ته پیغام ثبتوم. زموږ یو دوست دیرش کاله مخکې نادرکه سوی ده د عبدالرحمن په نامه ده. که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي میاده یې زما غږ ته خپله اوري نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 09 15 11 06.
زه محمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دا درې 4 کاله کېږي چې نه درکه دی موږ چې نه د مرګ او نه د ژوند درکه که دوی خپله دا اعلان اوري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شماره زنګ را ووهي 0 08 50 11 02. شماره یې بار بیا 0 08 50 11 02. السلام علیکم.
ایا موږ یو ورکه دا د هغه نیمېږي سینماوا نیمېږي دای سوی والا ده دای مخوري ده دای دا 2014 کاله موږ ته ورک ده که چېرته موږ هغه اوري زه شر اکبر زوی د ګل اکبر نه سه ما ته په دې شمېرې زنګ وایي 0 08 50 11 04. او سلام.
السلام علیکم. یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ څخه. زما یو ورور دی د نور محمد په نامه د پلار نوم یې زیتور اکا دی په هر چاته معلومات دي په دغه ټېلیفون شمېره چې موږ ته زنګ وهلی دي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي که په افغانستان کښې وي که په پاکستان کښې وي که په ایران کښې وي. او سلام ازادي کارکوونکو سلام.
السلام علیکم.
جور تخیر زه د کندهار ولایت څخه فیصل محمد ما یو اخشی ورکني عبدالمحمد نمیزی چې د 1500 کال دی تاسافي تکلیف لکبله مبارک دی که هر یو ورور معلومات ولري دغه شمیره دې اړیکه ونیسي 0 28 12 16 شمیره یو ځل بیا 0 28 12 16 یاد دې لري چې 1000 افغانۍ شیرینۍ ورکول کېږي.
بلی السلام علیکم. زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه سیسل د تلیفون په لین یم. د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی. تقریبا دا 3 کاله کېږي چې د کور څخه ندرکه دی. د 8 کالو دی. هر چا که په دې حقه معلومات لري یا یو بل ځای یې یا یو بل ځای زما آواز اوري یا که په خارج کې که دلی که په کندهار کې نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. زما د تلیفون شمېره ده 0 2 9 9 8 2 4 4. هر شکه قزاق شکره ما تا زنگ ولی لذر حبوانی شینی و کنچیجی دخته پامر.
السلام علیکم. عبدالله زکم نپراد ولایت دا شیوان دی کلی تا تا زنگو. یو تنزر پلامو دی و رک دی. ناسلطان اخوان نمیدی دا خان محمد بابو زوی دی دا پراد ولایت دا شیوان دی کلی و سیدون کلی. کی و پاکستان ته په دروازه باندې نه دراخسته وایي هر مسلمان کولی دی دغه شمالي ته دی زنګ وایي 0 2 0 2 0 4 3 دغه شمالي ته دی هر مسلمان کولی دی دغه شمالي ته دی زنګ وایي بل شماله 0 2 2 2 5.
ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسې نفر کوي. ماتنما زما یو زوی دی عمران په نامه د خبرغان د جوزجان د ولایت څخه د جغسای د زرګرخانی د مدرسې د جامع جماعت څخه په خسر د خلل د دماغ وو. د کور نادرکه سوی د عمران نومیږي. 14 کاله عمر یې ده. اول 1 کال کېږي ترای تم دی. هیڅ سره کې نشته. هر مسلمان ته که معلومات وي د عمران په نامه په داخل یا په خارج یا که چیرې بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدور یې موږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي 0 9 4 4 5 شیرینۍ ورکول کېږي. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان یغم او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال د کور نادره کړی. هیڅ معلومات پاته او د دې د نه لرو. سر یم په ټلیفون نه خلاصېږي تقریبا 2 کالو دی. سنځرې سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا د چا سره کار کوي. سلام الله نشمه روز مو ته دې اړیکو مې چې څه پر و سلو و ن شپاز و ات سلو شپاز بل شماره دې څه پر و دیر درې و شپته شپاز سلو. سلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی یم. زما یو داکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی. حیات خان نومېږي. مشهوره پورې وو. 8 کاله مخکې د لښکرګاه په ښار کې د فاتیانو په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو ژر وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د 8 کالو راهیسې چې هېڅ پته نه معلومېږي او دغه هلک تر نامه کښته سوی وو په کوچنیوالي کې سوی وو. نو دغه هلک ورک دی. اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي. که چیرې یو چا په شهادت رسولی همدې لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. او که چیرې دغه یو مسلمان وروته معلومات د اټو کال مخکي یا د اټو کال په وخت کې نو دغه شمیره ته ځنګوي د دغه زماره ټلیفون شمیره ده 01 05 15 4 1 0 8 شمیره بیا وایم 01 05 15 4 1 0 8 ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرونکلا د بوستانزو اوسیدونکو یو سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما یو بچی ورک دی شپاړو سکال دی څنګه جرش میاشت کیږي چې د کور څخه نظر کسوي دی ارچا ار مسلمان کرا وای څنګه یو پاکستان کې د خدای رضا د فارجې زمړ سره پدا اشبهه من تماس ولا شي ترنګم سور بخوندې سور الکدې د شوارس کال دی اول شوارا د ټلیفون د ازما ده 0 اغا